درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی وایي د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پریکړې ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بے برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللې دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبري کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ترامپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ترامپ حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو څلور ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لستنه مړه شي او 15 نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر وو. چیلنجرز بنګلور د 2,980,000,000 ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د طالب مشانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم په اړه پراخ برګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
د افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیره افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځای اوسیدونکو هم ورسره ناول چلند کوي. او په جرمنی کې د ملي اتن د هنري پروګرام ترتیبون کې وایي
موږ د نوی نسل د پاره غواړو افغانستان د بډای کلتور یو برخه چې اتن دی هغوی ته وښیو.
نقدي شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیول امر پراخ کورنی او نړیوال غبرګونونه پارول دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان شزو او جنو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي دي. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتمه په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خوځو انجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. د افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرکړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل ایکسپان لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالی جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالی جنایي محکمې د حکم هرګلې کړی ویلی دی نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالی محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګ مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ایکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخن نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر ایکسپان خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت د غپریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعای کړي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهه د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کړي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې د غپریکړې ستایلي او لیا د محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستند شواهدو پر بنسټ شوی چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنی لري. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستۍ پریکړه هرکلی کوي. د افغانستان د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل چې څوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملی کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د خزو د زپلو مخه نیسي.
گرچن که اجرای این
کتم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکاري د نه لرلو لامل ستونزمن دی. خو له سیاسي او حقوقي اړخه یو مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوی چې د خزو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکیل دي مسؤلیت نه لري او بل اخره دا ظلمونه د پای ته رسیدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د ومې مادې لمخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اگست له 15مې په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوی چې د طالبانو له جنسیتي پالیسۍ سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړ یې ګڼل کېدل.
azadiradio.com ملګری ملتونه وایي د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نکړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندې کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسي دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیوین دوجاریک پرون د جولای 8 په خبري کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. دوی د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او لبدون پرته به دوام ولري. روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3 اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګونو خود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته ته ګټه لري. په خوانی افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په سیمایزو شخړو کې زیاتوالی راغلی د روسیې د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هند کې هم طالبان او د هغوی پلویان په دې باندې خوشاله دي چې د اقل یو پیاوړی مملکت په رسمیت وپیژنده. او تر دې راه د پولیس طرفه رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر هم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا دی چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګری د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنی د داعش او القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو او د طالبانو د پالیسۍ منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان خزو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقوقو له اصولو ښکارا سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي د دغه پریکړه په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخت پر رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو انجونو د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي. د متحده ایالاتو په ګډون ډېرې لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښکېدو او پر خزو د محدودیتونو لړۍ کول پرته طالبان نشي کولای نړیواله ټولنې سره اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې واک طالبان رسیدلی د دوی حکومت لوروسی پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسیه تیره شپه پر اوکراین بې ساري ډېر بریدونه کړي دي. دا بریدونه چې تر ډېره یې له بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړه تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریده سیال را سره په استودیو کې ده، له دې به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي روسیې تیره شپه پر اوکراین بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیز د بې شمېره بپیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په تیره درې کلنه جګړه کې تر ټولو لوی توغندیز او د بپیلوټ الوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بیا ویلي په برید کې له 328 بپیلوټه او 14 توغندیو کار اخیستل شوی و، چې هوایي ځواک توانېدلی 210 بپیلوټه الوتکې او 2 توغندي شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له بریدون وروسته پر خپلو سوشل پانو لیکلي دي چې روسیه داسې مهال پر اوکراین بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقرارۍ لپاره هڅې روانې دي. زلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیه ده چې هڅه کوي اوربند ونشي. دغه پټکو پر روسیه دي نور تحریم نه وزشي. هغه وویل د روسیې د انرژي پر تاسیساتو دی بندیزونه ولګول شي، چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لوی سرچینه ده. د اوکرين په لویدیس کې د لوستک خار خروال وای د بریدون لکباله یو صنعتي سیمه کې اور لګیدلې، خو چاته مرکشوب لا وخت نه ده. پر اوکرين د روسیې تازه بریدونه د هغو بریدون ریکارډ مات کړي چې روسیې د روانې میاشتې په پیل کې په 550 په بوله ټالو توکو او توغندي بریدونو کې د اوکرين بیل بیل خرونه پنه کړی و. روسیا پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یرک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیا دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړي اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغه اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل له پوتین سره اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مشت ځینې افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په روسیې کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نو موړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې عام ایرانیان د بد ورته ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تو تریخواله ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې یو افغان ولید په تهران کې نږدې شل کسان راغلل او هغه وه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی په دې شپږ ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته ویل:
نیو یم دې
دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او تپنچی به راوېستي ویل به چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشتقیام په نوم یو ځای ته، هلته به ترې هر څه اخیستل او آن په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې 1,000,000 تومن کې د اخیستې وه هغه یې راکړه، خو 1,500,000 نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځې لاړ شه. نوموړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل،
آزار او اذیت او شکنجه،
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دی نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړي. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 میله 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګوندۍ هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي زورونو سره مخ کوي.
په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبه په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بون شار کې جوړ شوی و، د ملي اتن لسکونو مینوالو په کې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل، د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د وی برخی په غګیګ زبانه پیلیشي.
د جرمنی په بون خار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سه‌شنبه په ماښام د جولای په 8 په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و، چې د مسولینو په خبره د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن خودل او د دغه ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا، همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډای کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغوی ته وخیو، تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمیر ګډونکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتن د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داوود قادری ازادي راډیو ته وویل،
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوخوي او په ټولو مراسمو کې خوخوي، سپو وادونو کې، سپو میلو کې او سپو خصوصي محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتما اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده، او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي، زموږ د کلتور څرګندونه کوي، نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامداره وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې لډيري اوګدي مديره هيسه د دغه هیواد خلکو د کلتور یا برخه ګرځېدلې ده. کته هم د طالبان حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې ده، خو مخ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بصارت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مغوږی پر راپور کې خپل شي ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولې. داسې مهال چې اتن د موسیقي لالاتو سره کېږي او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوریت نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو ترڅنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او کاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه به الله هم د خوښۍ په بیلابیلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینه وو او هم د ښځو لخوا ترسره کیږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې دیش بستری روختون چې د جوړولو چارې شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوری نظام په مهال پیل شوی وي او د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شوی وي بیا پیل شوی. د دې روختون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
دا پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړي پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چلر پرتی دی سپین صحی دی او عوام خلک سی خدماتو تا لسرسای نلری، آغی تا هم موگا التا کلینیکونا جولکو رختونونا جولکو، نو تاس مستحقین خلک یقینا دی مرکز نا دیر پر لر مصفا که پرتوی دی دیگی دی اش تاسو دیر مستحق ویم.
د جانخیل روغتیایی کارکونکو وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړ دو سره به د دوی په خدمتونو کې خوالې راشي.
مونږ دلته کاخه ډاکټران خدمتونه ولرو خو امکانات دمو سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن ټیټر ولرو. دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي.
عالم مینا مینا نشتا بسم الله خوش بلے عالم مینا مینا نشتا بسم الله خوش بلے سوداگری لیو پو بلے خرس بینا عالم